ترنو اوریدون که سلام علیکم، ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم خبرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال له یو لوبغالي د باندې 214 لک تر لږه 9 تنه وژلې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په خاطر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. په یو بیان کې چې پرون د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی په حواله ویل شوی چې په سوله کې هیڅ لوری بایلونکی نه وي او باید د اسلامي احکامو په رڼا کې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني او جګړې او تاوتریخوالی ورورژنه ختمه کړي. اخوا د دولت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار کړی چې ټول مسلمانان باید تر هر بل وخته د دینی اصولو په پام کې نیولو سره د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د ربیع الاول لسمه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې د میلاد د ورځې په نوم لمانځل کیږي. د جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. د احمد اشچی زوی باتور اشچی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ملي امنیت منسوبینو پرون ښاغلی اشچی دوی ته وسپاره.
امنیت ریاست مو پلار را وسپاره، هغوی را خوشی کرد. روغتیایی وضعیت هم نسبتاً ښه دی. 15 ورځې د جنرال دوستم په کور کې وو. له 15 ورځو وروسته چې دلته موږ مظاهرې هم وکړې او فشارونه زیات شول، هغه امنیت ریاست ته سپارلی وو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا ردوي چې احمد اشچی د ښاغلي دوستم کسانو نیولی وو. په لغمان ولایت کې 12,000 راستنه شویو کډوالو ته یو خارګوټی پرانیستل شو. د لغمان مرکز مهتلام خرته نږدې د خارګوټی پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو دولتي چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی وویل چې د بابا صاحب په نوم په دغه خارګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای کیږي او پروسه به په شفافیت مخ ته ولاړه شي.
د خوشحالی ظاهر چې ګول سزرو مستحق کډوالو شارع کې فتالرو په دې شارع کې به انشاءالله چې مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي. پروسه به ډیره شفافه وي. مکتبونو، د کلینیکونو، د سړکونو، نور هغه لازم سهولتونه چې ته ضرورت د شهر د آبادی لپاره هغه به انشاءالله ټول په کار اچول کیږي.
خغلی نیمی هم دراز ډاډ ورکړ چې د دغه خارګوټي د امنیت د ساتلو لپاره به جدي تدابیر ونیسي. لغمان ولایت له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 3,500 کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان څخه بیرته راستنې شوې دي. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال یو لوبغالي د باندې 214 لک تر لږه 9 تنه وژلې او 168 نور ژوبل کړي دي. د مرګ ژوبلو شمیر د ترکیه د روغتیا وزیر رجب اکدک پرون په روغتون کې د ټپیانو له لیدو وروسته اعلان کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وژل شوي کسان شهیدان وبلل او ویل چې دا چاودنې یو تروریستي عمل دی. د ژمنه وکړه چې ټولې تروریستي ډلې او تروریزم به وځپي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې په وژل شویو کې 20 پولیس هم شامل دي. د همداراز ویل یوه چاودنه د موټر بم وه چې له سټیډیوم بهرې پولیس پنه کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وویل چې لس تنه په چاودنو کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. د همداراز ویل چې د دې برید هدف ظاهرا بلوا ضد پولیس ول.
دا یو بې رحمانه حمله ده. زموږ همکاران اټکل کوي چې دوی چاودنې شوې، یو سوځېدلي پلورنځي ته نږدې په باسکتاس سټډیم کې شوې، بله په مکه پارک کې شوې. دا ښایي یوه انتحاري حمله وي.
دا پیښې د ترکیې د باسکتاس او برساپور ټیمونو ترمنځ تر لوبې وروسته شوې دي. عیني شاهدانو ویلي چې له چاودنو وروسته چې په نیمه دقیقه کې یو بل پسې شوې دي. د ډزو غږونه هم اورېدلې دي. په وروستیو میاشتو کې د ترکیې په لویو ښارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم تریسا می د وروستیو څرګندونو په خاطر احضار کړ. سفیر نیکلسن هټ پرون شنبه په تهران کې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی و چې د دسمبر په 1 په بهرن کې د خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې د میرمن تریسا می د څرګندونو په اړه توضیحات ورکړي. د ایران دولتي ټلویزیون ول د برتانیا سفیر هټن ته ویل شول چې د صدر اعظم میرمن می د خبره چې برتانیا به په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې له ځواب ویلو سره مرسته وکړي، مداخله ده او د هغې خلاف اعتراض کوي. سفیر ته دا هم ویل شوي چې د میرمن می څرګندونې غیر مسؤولانه او لمسوونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمباري جنگي جنایتونه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او د سوریې دولت له مخالفینو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه.
د سوریې د رژیم لاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، د بشر ضد جنایتونه او جنګي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بندې شي. مسکو او یا بل هر چا چې تر ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بندې شي.
خغلی کری له روسیې او ایران چې د دمشق ملاتړ دي وغوښتل چې د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتلې دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار لندن میشته ډله وایي چې د لومړی ځل دی چې سکل د دولتي پوځیانو له لورې د پالمیرا تر نیولو وروسته داعش یو ځل بیا د ښار نیسي. دوی وروسته له هغه پالمیرا ته پرون ننوتل چې د ښار ته نږدې په شمالي برخو کې ځینې لوړې سیمې ونیولې. د سوریه پوځیانو ویلي و چې پالمیرا ښار ته تازه دمې سرتیری استوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د باروړونکو موټرو یو ټولنه وایي د لارو پر سر د اخازې په اعتراض کې اعتصاب کوي.
نو سر په غرب کې کلی د اخازې و منبر د ترانسپورت د اخازې پوښتنه کوي. هیڅ نو خدمات نه راځي مګر دی پیسې اخلي.
د مشانو جرګې ځینې غړي وایي باید لومړی د جګپوړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان له حکومته وغوښتل شول چې په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د بد وضعیت غم وخوري. د یو سیمینار برخوالو ویل باید افراطیان پرېنو خودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکوي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د یو شمیر باروړونکو موټرو چلوونکي به سبا په لویو لارو کې له باروړونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختیځ زون د باروړونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد عثمانزی آزادي رادیو ته وویل په لویو لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د دې موضوع په اړه د سفیولا ستانکزی راپور واوري.
د افغانستان د ختیځوند بارونکو موټرو د ټولنې رئیس تلا محمد عثمانزی وای سبا دوشنبه د ناقانونه پیسې اخیستلو په غبرګون په عمومي اعتصاب لاس پورې کوي. عثمانزی ازادي راډیو ته وویل دی اوس د بارونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه بارونکي موټر د دې لپاره ودروي چې ترې ناقانونه پیسې اخیستل کیږي. موټر د ټولنې رئیس یوه اونۍ مخکې ویلي و که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ترانسپورت وزارت بیا وایي که څه هم ځینې وخت پیسې اخیستل کیږي خو طلا محمد عثمانزی دوی ته رسمیت نه لري او ان له دوی سره د کوم شرکت هم نه دی ثبت شوی. دغه وزارت ویاند حکمت الله قهانج ازادي راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده.
در افغانستان ترانسپورت وزارت طلا محمد په نوم دا شخص چې ځان بارونکو موټرو د ټولنې عمومي رئیس معرفي کوي ردوي. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري، یو غیر مسؤول شخص دی، یو کمیشن کار دی، له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. خو په ختیځون کې د اصلاح په نوم د یو بارونکو شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د عثمانزی شخصي پرېکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. پخوا تر دې هم د بارونکو موټرونه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ختیځون د بارونکو موټرو د ټولنې مسؤول طلا محمد عثمانزی وویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بارونکو موټرونه بیلابیل خلک او ان پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلوونکي ځوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلوونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورونې چارو وزارت نظر وپوښت. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کیږي. کورونې چارو وزارت ټول پولیس ځواکونه ته خاص تنها هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شهرا کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې دغه سي مسایل سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه ټول باید بررسی شي او په هغه ځایونو چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له بارونکو موټرونه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومته غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشانو جرګه ځینې غړي وایي په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هوارۍ لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. د یوې اړیکې چې نیول شوي افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو، خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یونان سفیر احضار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولای، نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خودی برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغان بهرانی پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواری په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغان دولت د پلاوی لورتک سره موافقه وکړي څو پلاوی هغه هیواد ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزو ته رسیدنه وکړي. او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړېدو تدارکاتي چارې هم بشپړې کړي. نامنی بیکاری، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانانې غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي.
په کابل کې د یو سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړی شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي. دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې دا خبرې وکړې. دغه علمي سیمینار چې د شنبې په ورځ د تسامح د ټولنې لخوا جوړ شوی و د هیواد په لسګونو پوهانو او د نظر خاوندانو پکې برخه واخیسته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورې.
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یو خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلارې کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. د دغه سیمینار یو ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته.
په اوسنیو شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنیز برخو ته ننوتی او پیوی ایدیالوژي بدله شوې ده. افرادګرایي د نورو ته ځپلو وسیله شوی او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې کا افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوال وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملې دي. ویناوال وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوې، وسلې اخیستې او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوې، اکثره د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندویه دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي.
په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نامنو یو زیاتوالی سبب شوی چې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د نقص پیشي زیات شي. په شمال کې د دغه بنسټ مسؤل سید محمد سامي وایي چې یوازې په تیرو لسو میاشتو کې په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو څه باندې 400 پیشې ثبت شوې دي. په دې اړه له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمالزون کې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د نقص پېښې هم زیات شي. په شمالزون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د دې زون په څلورو ولایتونو کې د بشر حقونو د نقص 430 پېښې ثبت تر رسولې دي. د سامي په خبره چې د بشري حقونو د نقص په دې پېښو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د فزیکي او غیر فزیکي تاوتریخوالي پکې هم شامل دي.
بیشترین موارد لاتو کوو شکنجه او توهین او تحقیر است. البته
ډیری موارد یې شکنجه، وهل، ټکول، توهین او تحقیر دي چې په بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان کې ترسره شوی دي. د دې ترڅنګ موږ د قتل، د ناموسي قتلونو، لا کور څخه د تېښتې، د جبر او په واړه عمر ودونو او د صحرایي محکمو پکې هم ثبت رسولې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤل وایي چې د روان کال په ترڅ کې د نامنیو له امله په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان ولایتونو کې 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او څه باندې 250 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې بنسټ مشر سید محمد سامي وایي چې په شمال زون کې د نامنیو تداوم سبب شوی چې د بشري حقونو مدافع بنسټونه ونه توانېږي چې د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې د بشري حقوقو د نقص ډیرې پیښې ثبت کړي. د سمې پنځه یوازې د روان کال په ترڅ کې شپږ تنه په غیر قانوني توګه د صحرایي محکمو لخوا سرپل ولایت کې مجازات شوي دي. په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر نامنی د بیکاری زیاتوالی، فقر، له مجازاتو څخه د مجرمینو معافیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د بشري حقونو د نقص اساسي عوامل بولي.
یکی مسله امنیت است که متاسفانه هر قدر امنیت خراب شده بره مسائل نقص حقوق بشر،
یو مسله امنیت ده چې هر څومره خراب وي نو په همغه اندازه د بشري حقونو نقص ډیریږي. بل دا چې فقر هر څومره ډیر شي نو تاوتریخوالی زیاتوي. همدارنګه باید یاد کړم چې په کورنیو کې د یو بل له حقونو څخه نه خبرتیا هم تاوتریخوالی زیاتوي. په شمازون کې د ختنه او ټولنیز بنسټ مشر قادر مصباح وایي چې د نامنیو دوام سبب شوی تر څو شمال کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تشدد هم زیات شي او تر څنګ د بشري حقونو څخه د مدافع بنسټونو او ټولنو پروژوي کار هم د بشري حقونو د نقص د پیښو پر زیاتوالي منفي تاثیر کوي. د وویل
پس حکومت افغانستان بگی تا نهادهای مدنی و
د افغانستان له حکومت څخه نیول تر مدني بنسټونو او مدني فعالانو پورې په مختلفو برخو کې ټول پروژوي کارونه ترسره کوي. د دې مسله مفهوم دا دی تر څو موږ د باور ته نه یو رسیدلی چې د ټولنې د وګړو د ژوند په سطح کې بدلون رامنځته کړو، برعکس دا پروژوي کارونه سبب کیږي چې تاوتریخوالی زیات شي، د خلکو په وړاندې زور زیاتی ترسره شي، فقر او تشدد په ټولنه کې پراخ شي. په عین حال کې د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په نهه میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد څخه باندې 340 پیښې ثبت رسولې چې نسبت تیر کال ته په دې ولایت کې 15 سلنه زیاتوالی ښیي.
در حدود 345 قضیه را ما در ریاست
عمومی د 350 په شاوخوا کې مو د ښځو په وړاندې تشدد پیښې ثبت رسولې چې 115 به پیښې حقوقي پیښې او پاتې د فزیکی تاوتریخوالی پیښې دي چې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره استول شوي. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ناامني سبب شوی تر څو د بشري حقونو د نقص پیښې زیاتې شي چې همدا اوس مهال په جوزجان، سرپل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې د روانو ناامنیو له امله زرګونه کسان بلخ ولایت ته را بېځایه شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر احتمالي سیاسي لاسوهنو اندېښنه شي. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې لومړی باید د جګپورو چارواکو قضیې وڅېړل شي. په دې موضوع له کابله د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د دغه بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد د یو شمېر وړو قضیو راسپړلو د عدلي او قضایي ارګانونو په کار کې د فساد د لویو قضیو په تړاو د احتمالي لاسوهنو اندېښنې راپارولې دي. هغه وویل تر دې دمه د اداري فساد په تور هیڅ یو لوړ رتبه چارواکی محاکمه شوی نه دی او نه هم سزا ورکړل شوې ده.
موږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې د سیاسي لاسوهنو په اړه اندېښمن یو او موږ له حکومت نه غواړو چې عدلي او قضایي بنسټونه په خپلواکه توګه پرېږدي تر څو د اداري فساد د دوسیو په اړه خپلواک چلند وکړي او فاسد کسان مجازات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د عدلي او قضایي مرکز د شپږو میاشتو کاري مودې په ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې مخکینی چارواکي په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور لوی سرنوالۍ ته لیږل شوی او یوازې یو ټیټ رتبه دولتي او بل د یو خصوصي بانک کارکوونکی محاکمه شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې خلک په دې هیواد کې په دولتي ادارو کې د خپل کار د اجرا کولو پر مهال هر کال 3 میلیارده ډالر چې د دوه تیرو کلونو په پرتله 1 میلیارد زیاتوالی ښیي رشوت ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي په دې باور دی چې تر کومه اداري فساد سره مبارزه له لوړ رتبه حکومتي چارواکو نه پیل نشي نتیجه به ورنکړي.
د فساد سره مبارزه باید له هغو کسانو سره پیل شي چې 1 میلیون ډالر او یا هم میلیونونه ډالر یې رشوت اخیستی وي. د رسنیو له لارې باید اعلان شي پلانی وزیر خاین و هغوی محاکمه کړي تر څو خلک ډاډه شي چې په دې برخه کې عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
بلخوا د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې عدلی او قضایي مرکز باید له سیاسي ملحوظاتو پرته د اداري فساد دوسیو ته رسیدنه وکړي.
مرکز زد
له دغه ژمنو یوه داوه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو مرکز جوړ کړو چې دغه مرکز د فساد اړوند ټولې قضیې د سیاسي ملحوظاتو پرته وڅېړي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په عدلي او قضایي ارګانونو کې مداخله جرم وګڼه او د مجرمینو په یو شان مجازاتو یې ټینګار وکړ.
جوان په شیبو کې
داونه اوریدل یې هر پنجشنبه او یکشنبه د ازادي رادیو پر څپو مه هیروئ.
د کډوالو چارو وزارت په لغمان کې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره یو نوی مینه جوړه کړه، البته پرانسته چې د چارواکو په خبره په دې شارګوټي کې به 2000 کورنیو ته نمبر ورکړی شي. له لغمان د ازادي رادیو د خبریال شمع مرشینواری راپور واوري.
د کډوالو چارو وزارت د لغمان ولایتي ادارې په همکارۍ د دې ولایت مرکز اړوند بابا سه په سیمه کې له پاکستان راستنه شو کډوالو ته نوې خارګوټه پرانیست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شمې پورز د دې خارګوټي د پرانیست پر مهال وویل په دې خارګوټي کې به 2000 کورنۍ ځای پر ځای شي چې دوی لپاره به اړین ټول سهولتونه هم برابر کړي.
12000 نمره در اینجا همون قسمی که دوستا صحبت کردن در نظر گرفته شده، یعنی در حدود 100000 نفوس جای می
تند. څنګه چې دوستانو خبرې وکړې دلته 2000 کورنۍ ته نمرې په نظر کې نیول شوی، ته بندي خرګوټی ته د برېښنا او بو سړک او مکتب اړتیا شته. نو څنګه چې والی سیب ویل موږ به د اړوند وزارتونو توجه راوړو او هم به د مرستندوی ټولنو پام راجلب کړو او هغه کارونه چې د کډوالو چارو وزارت پورې اړه لري هغه به تر سره کړو.
وسایر اعضای کابینه کې کارا وتش میشه و هم تلاش بکنیم برای جلب توجه مؤسسات بین المللی در اینجا و هم کارهایی را که خود وزارت امور مهاجرین میتونه برای شما انجام بده.
د لغمان والی عبدالجبار نیمی د کډوالو چارو وزارت نه مننه وکړه چې له پاکستان نه راستنه شو کډوالو ستونزو ته توجه وکړه. نو موري د دې خرګوټي د توزیع په اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توزیع له پروسې نه بخپل څارنه کوي او مستحق خلکو ته بخپل حق رسیږي.
پروان بهیر کې به ان شاء الله په ټول معنا شفافیت وي، قانون تطبیق به وي، عدالت به وي. هغه څوک چې د لغمان اوسیدونکو د لغمان تذکره ولري وجود الشرایط به هغه په ټول دلته سره ځای پر ځای کیږي. دا یو خاص مشخص قوم پر واړه و نه لري، دا په مشخص ډلې پر واړه و نه لري، دا به د لغمان د ټولو خلکو کم چا چې هجرت کړي او برت راستانه سوي او دلته اسناد پلاس کولري هغه ته به دلته ان شاء الله نمبر ورکول کیږي.
له پاکستان راستانه شو کډوالو خوخي ښکارا کړ چې افغان حکومت د سرپنا سوزې د حل په برخه کې ورسره همکاري وکړه.
زه د بابا صاحب د کیم د یو خطیب په نمندګي او ټول ولس او د دې علاقې اوسیدونکو په نمندګي زه والی صاحب ته او وزیر صاحب ته او راغلی فلاوی ته ټولو ته مبارکي وایو او ډیر خوشحالي په دې باندې او الله رب العالمین دې وکړي چې دغه نمرې مستحق خلکو ته توزیع شي او مستحق خلکو مشکل حل شي او دا کډوال پکې خوشاله او پامن کې وي.
خلکو نمنګ سره ډیر مرسته وکړه، موږ ډیر خوشحالي دي، موږ ډیر همدردی کړې ده. موږ په ډیر سخت باندې پاکستان نه راغلو، خپل ملت راغلو. موږ دې شو چې موږ اوس لکه دمونه چې تازه نوې پیدا سول، موږ ډیر خوشحالي سره خوشاله نه پکاله کې نه دی. خپل ملک موږ ته ډیر سہولت ملایوي.
د کډوالو چارو وزارت د مسولینو په خبره دوی تخنیکی ټیم ته دنده سپارلې چې سم د لاس د دینې وی خرګوټي د سړک او بوره سونه خونځي او جماعتونو د جوړولو په برخه کې سروې پیل کړي ترڅو اړوند وزارت تونه عمرستندوی ټولنې درغونې چارو ته دعوت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په دغو پیغامونو کې یو هم د قلمیار دی چې له فورکول سوالی څخه یې لیکلی دی چې حکومت د بیارغونې کار نه دی کړی. چارواکي دي په غورک ولسوالۍ کې بیارغونې ته پام وکړي. له همدې ولسوالۍ څخه حاجي اغاجان لیکلی دي وایي روغتون نه لرو، هیله ده چې چارواکي زموږ په ولسوالۍ کې یو روغتون یا کلینیک جوړ کړي. یو بل اوریدون کې جان باز فهیم لکندهار لیکل دي وای په کندهار پوهنتون کې محصلانو ته ای عاشه پر وخت نه ورکول کیږي د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو توجه غواړو. عبدالباری اکبر دوست د فراله بکوا ولسوالۍ څخه لیکي وای زما په نظر قومي مشران د سولې هڅه کولی شي که دوی خپلې هلې ځلې زیاتې کړي نو سولې ته هیله کیدی شي. عادل تنها له کندهار لیکي وای خدای دې وکړي چې دا روانه غونډه د افغانستان د سولې د راتلو سبب شي. بل اوریدونکي لیکلي دي رحیم الله نوري له کابل څخه وایي زه یو سرباز یم په ما وطن ډېر ګران دی زما هر څه قبول دي او د خپل وطن منندوی یم. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د تسوه اتل شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي دي. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې شوې ده. د خبرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس ناجیه صاحبه د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت ټول مسلمانانو ته مبارکي ویلي او د شیبه په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا کوي. د جوزجان پخوانی ولی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځنی بند وروسته پرون خوشی شو. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال له یو لوبغالي د باندې 214 لږ تر لږه 9 تنه وژلي او 168 نور ژوبل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم د وروستیو سرګندونو په خاطر احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری ویلي چې په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمباری جنگي جنایتونه حسابېدلی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتللی دي. او په مقدونیه کې نن رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې د خپلو استازیو ټاکلو ته رای ورکوي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12.9 او اف ام 100.5 سپه اوریدای شي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه خپري شي. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. همدارس د ژوند رنگونه هم خبرو. خو اوس یو بل موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په حالت کې په خلکو بمباری جنگي جنایت ګڼل کېدای شي. جان کيري پرون په پاریس کې وی غونډې ته چې د سوریه په اړه جوړه شوې و وویل روسیا او ایران باید د حلب په شهر کې د سوریه د دولتي ځواکونو لوري د بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. لبل خو د روسیې دفاع وزارت وای له حلب شهر د خلکو د وتلو لپاره د سوریه پوځیانو خپل عملیات پرون بند کړیو. د دې موضوع پاره نور تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری ویل دا بمباری د جنگي جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کاری ویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک چې وي باید د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د دسمبر 15 د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حملې وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کلن مشر کې چې یوازې په ډیپلوماټیکو حل لارو ممکن وباله. د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه د سوریې کړکیچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونه چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حملې پیل کړي او تر اوسه یې د ختیځو برخو 50% خاوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د دسمبر په 10 خپلې حملې بندې کړې څو ملکیان له ښار ووزي. د سوریې دولتي پوځیانو حملې بندې کړې چې ملکیان وکولی شي له ښار ووزي. کله چې ملکیان له ښار ووتل د سوریې ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شا تمبول کیږي یا به له منځه وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړم ورځ نږدې 5000 ملکیان په دې توانېدلي چې د حلب له ښار ووزي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه ودرېدلې او لا هم سختې حملې روانې وي. په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
د ژوند رنګونه
ستانوم څه شه ده او څه کار کې؟
د مانوم نیم ده روټ خرڅو.
دغه روټ چې تاسو خرڅوي له کوم ځینې راوړی او به دلته څه ډول خرڅوي؟
له شور بازار راوړو. دلته دانه 10 روپۍ 15 روپۍ خرڅو.
له شور بازار چې راوړی الته د پخېږي کنه هغه هم له کوم بل ځای راوړي؟
نه، غلطه کارخانه یې د پخېږي.
تاسو دغه یو روټ په 2 روپۍ درکې چې تاسو ته
1.5 روپۍ
دورځي به څومره ګټي؟
دورځي بعد لمسفخینه لازم کوي مکتب ته دمه.
دورځي به 2 روپۍ ګټي چې بعد لمسفخینه راشي؟
سال یو نیم سال د څه دغونه کوي
په څوم صنف کې مکتب.
اته
دغه سال یو نیم سال روپۍ چې وګټي د کور گزاره چارم پکېږي کنه؟
کېږي.
نورم څوک په کور کې څه کارو کې؟
یو د نن ورونی مسته.
هغه څه کار کوي؟
ها، یو غاډه چروي، یو سره مزدور ده.
نو پلار دې ژوند دی کنه؟
هو.
هغه څه کار کوي؟
ها، پلار مې کار نه کوي.
دغه ټول درې ورن ورونه چې تاسو کار وکي او پیسې وګټي 2 روپۍ وکيږي؟
یو 500 شپږ څلور پکې.
څار مان لري څه بای چی پراتون کیږي څه غواړي؟
ارمان ډالرم سه یا شاید من جوړ سه دعوت دا وطن څه جوړ سي هغه ډیر.
کله چې دغه جنگ ګوري، دزي ګوري، په تلویزیون کې موجنې ګوري، څه احساس لري، څه فکر درته ودري؟
دا احساس لرم سي ولی د خلک به ګناه مړ کېږي، به هغه مړ کېږي.
هغه کسان چې غوي وژنې کوي، هغه کسان چې غوي مرګ جوړ لاړي، هغه ته څه پیغام څه دی؟
ما پیغام نه غوي ته دی دی سي باید تا کارونه کې.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپانی مو د نن ورځې د مخکخه خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتل خزه درته ملمنه کړی ده. د خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو ترڅنګ نور خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړی دي. دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامن ولسوالۍ ګڼل کیږي، د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ. جنخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې 40 ورځې پکې جګړو دوام وکړ. خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي، خو لا هم نه ده بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کړي. خو هڅه کېده. دغه ښځه څوک ده؟ د جنخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده؟ نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسو هم را سره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
زه بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنف پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کې ناستم. شل کاله زه په کور کې ناستم، ځکه چې زمینه نه ورته مسئله ده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځای نه چې زه مونږ کډې راغلی پکتیا ته، بیا مې خاون الیزلې وکړې چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته، د پکتیا شپې لیسې مې ووی. شپې لیسې نه بعد ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې درمالمین ووی. دوه کاله مې درمالمین ووی، اوس فعلا په پکتیا پوهنتون کې اخري کار هم ده د فراغت او د کیمیا څانګه کې یم. او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پوهنتون کې یم، او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې هلته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په حیث وظیفه کوم.
ډیره مننه وکیل صاحب. د پکتیا د ښځو عموم کې ستونزې ډیرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې. تاسو د جانخیلو په وضعیت لږ راته وغږیږئ. په جانخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه؟
جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکې ښه و، اوس هم ښه ده. مخکې چې و ډېر ښه و، یعنی د جانخیلو ښځې زه خپله په جانخیلو کې وم، عملته د مونږ کور و، نو زنانه و یعنی ډېر څه کارونه ما ورته کړي دي. دوی خپل هم یعنی همت کړی ده چې دوی خپل هم کارونه کړي دي. یعنی هلته چې و د میراجان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې چې زنانه و هغه پروژو په واسطه دوی خپل کارونه کول. یعنی هغه پروژې چې وې د خیاطۍ پروژې وې، د سواد موزی پروژې وې، او د چټک زده کړو پروګرام نه مالته یعنی صنفونه وړې شوي د شپږو میاشتو دپاره چې هغه صنفونه مو. نو هلته مونږ یعنی ډېر کارونه کړي دي. خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته دی کالي وړه ګنډلو دپاره، اوس هغو خپله یعنی دا ترلاسه کړې ده چې هغه خپله خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې د خپل د کور کالي د ماشومانو کالي هغه خپله جوړوي. او بل چې دا د چټک زده کړو پروګرام نه چې هغه صنفونه جوړ شوي چې خویندو هلته درسونه وي، ماشومانو درسونه وي، هغو نه اوس یعنی دومره هغو استعداد پیدا کړ چې هغه یعنی د هغو خویندو نه قبلګانې دي، اوس په همغه یعنی کلینیکو کې کار کوي، په خپله په ګردیز کې کار کوي. د ما نمونه د ما دوه لورګانې دي چې دوه لورګانې مې دي، دواړه اوس قبلګانې دي. یو په جانخیلو کې ده، هغه د نرګسی کلی ورته وایي عملته ده، او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده. نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي. اوس هم مونږ ډېرې خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي، په کور کې معلمي کوي، خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي. که په مکتب کې نه وي هغه اجازه نه لري، هلته په کورو کې مرتخي، خو مکتب کې مشته. خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته، او څوک اجازه نه ورکوي چې هلته دی درس وایي. خو په هغه کورو کې چې دي په کورو کې درس وایي. نو مخکې یعنی وضعیت ښه، اوس هم وضعیت ښه ده.
وکیل صاحب، تاسو په خپل په جانخیلو کې د نن نه دیارلس کاله وړاندې سې کله د چټک زده کړو پروګرام جانخیلو ته درته، تاسو څه وکړل؟ څه لامل سول چې جانخیلو ښځو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نه وروسته؟
مننه. دا د ما په کومک او د میراجانې په کومک زه خپله یعنی هغې هدایت راکړه. زه کور په کورو ګرځېدم، او کومې خویندې کومې میندې چې یعنی خپلې لورګانې نه پرېښودې، د هغو سره وغږېدم. د هغو سره مې یعنی غونډه ونیوله، یو کور هم انتخاب کړ، هغو سره وغږېدم، د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم. نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې، خپل ماشومان نه پرېښوده، هغه خپله مجبوره شو چې هم دی پکې کېنوي، او هم خپل پکې کېناستې. کومې چې کم سنې وې، هغه خپل هم په هغه چټکو زده کړو کې دی تحصیل وکړ. نو د مونږ د ما الې زلې دغه وې چې زه کور په کور وګرځېدم، هر خور هر پلار سره ما خبرې وکړې، نو هغو دا وکولی شو چې خپل ماشومان راولي هلته کېنوي.
دا اوس تاسې د دغه تغییر احساسوي په جانخیلو کې، چې تاسو څومره کار کړی د دې نه څومره لذت وړی؟
نو ولې نه، ما چې کوم کار کړی ده د هغه نتیجه زه ګورم. ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الزلې کړي دي، چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي، هغه اوس کولای شي چې نورو خویندو ته، نورو یعنی ماشومانو ته، دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې. نو نتیجه هم دغه نتیجه ده چې زه په خپلو سترګو ګورم، او کومې پروژې چې هلته مونږ تطبیق کړي دي هغه پروژې هم زه په خپلو سترګو ګورم. چې یعنی یوه خور به بلې خور ته احتیاج، او اوس هغه هم احتیاج نه ده خپل هم کالی جوړوي، خپل ځان ته خپل ماشومانو ته جوړوي، د بلې خور سره همکاري کوي.
دا اوس نور د تاسې هیله توقو چې د سیدی جان خیلو د ښځو د پرمختګ دپاره یې وکړي؟
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نورم د پرمختګ وکړي، نورم پرمختګ وکړي، یعنی چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي. د دې دپاره باید ښې ښې پروژې وړی شي، او د دې دپاره باید ښه ښه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دی باید تلته درسونه وای چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومانو مزد د خدمت خو ګرځي.
وکیله صاحب که پیغام در سره شریکی د پکتیا د ښځو لپاره او خاص ډول د جان خیلو
په عموم کې د پکتیا ښځو لپاره هغه کوم خويندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناستې دي، د هغه نه ایمایله دغه د هغه ورونو نه د ایمایله د چې هغه خويندو ته چې کوم تعلیم یافته دي، یعنی دومره تکلیف وستلای ده، دومره ځانونه هغه کړی دي، یعنی درسونه ویل دي، نو ایمانه ارزو ایمار زه دغه ده چې هغه ته اجازه ورکړي چې هغه هم د ما غوندې یعنی ځانونه کاندید کې معلمان شي، مثال موسساتو کې کار وکړي، نور څه کارونه چې دي یعنی د اسلام په چوکاټ کې د هغه کارونه مخته یسي، نو بیا خصوصا د جان خیلو هغه خویندو ته هغه ورونو ته د مایله ده چې یعنی دومره تکلیف وسته د خپل خویندو سره کار وکړه، هغه یعنی باسواد شوي، ښه داسې تجربه کار شوي، نو هغه ته باید اجازه ور کی چې هغه راشي، یعنی د خپل ورونو سره په هر دفتر کې چې هر ارګان کې یار اداره کې باید وګه پوګه کار وکړي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. نن پر یوې داسې میلې غږیږو چې د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې لډېره په خواره هیڅ رواج لري. یاد میله د لاندې د کولو په مراسمو جوړیږي. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال کړي او په لومړۍ ورځ یې میله وکړي او پاتې غوښه وچه کړي چې لاندې ورته وایي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نه وي خوړلې، حتمي به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورئ. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژمي موسم پر راتګ سره د دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي، بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انعنو په دایره کې داخله وو. د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت چې اصلا د غزنی اوسیدونکی دی وایي چې پر لاندې ځانګړې میله جوړوي چې د میلې لپاره خپل خپلوان هم ورته رابولي. نوموړی د لاندې د پسه په اړه وایي:
لاندې خو عموما هغه پسه ته ویل کېږي چې هغه یو څوک خپل لاس وساتي. ډېر کسان دي دغې د موږ سیمې زراعتي دي او شنه ډېر لري، رشقه او شفتل او دا شیان ډېر لري. بیا نو له خپل مال نه یا که خپل مال ونه لري، له نورو مالونو نه، له نور ځای نه بل پسه واخلي هغه وساتي. ځینې خلک یو کال ساتي، هغه ته دغه وایي د شیرلای وایي. یعنی یو کال خو وری وي او له هغه وروسته دوم کال بیا دوه کلن سي، او که یې دوه ژمي وساتي یعنی دوه کاله پرې تېر سي هغه ته ورګ وایي. هغه بیا ډېر غوښه یې ډېره سپینه وي او چاغ وي. ډېر لوی کورونه خصوصا هماغه لوی پسونه لالوي.
دغه په خبره چې له پخوا راهیسې د دوی په سیمه کې دا دود دی چې خپل نږدې خپلوان، خویندې او نور د لاندې د میلې لپاره رابولي.
کورنۍ او خپلوان او خویندې واده سوي خویندې او خور لاندې سیمو ورته وایو. دا په کال کې دوه درې ځلې راځي، هغه هم په همدغسې میلو کې راځي چې د هغې له میلو نه یوه د لاندې میله وي. او دغه وخت کېږي چې کله ژمی نو د منی میاشتې په اخیر کې د قوس د جدې په سر کې حوالی یخنی کی یخکی غوښه یې بیا وچیږي او خرابیږي نه. په دغه وخت کې د لاندې پسه لالوي او ټول خپلوان چې مختلفو کلو کې یا مختلفو جینو کې واده دي، خپلوان دي، ماماخیل و اقارب ورڅه دي، دا ټول غواړي. هغه د ښځو برخه ځان ته ایسي، هغه سره کښېني او د خپلوانو دغه د نارینه وو برخه سي دغه بیا کلیوال ټول غواړي. ملا په شمول باندې د جومات ملا یو نفر ماښام له لمانځه وروسته په جومات کې غږ وکړي او وایسي نن تاسو ټول کور یو د موږ میلمانه یاست. دا نه وي، ځینې هغه کور یو په همدې د میلمه کوټې ډېرې وړې وي نو ټول کلي ته په یو ځای باندې ډوډۍ نه شي ورکولی.
وحدت وایي چې د لاندې په ډېرو میلو کې ګډون کړی، خو دا چې ولې لاندې کوي هغه وایي.
ژمی موسم کې خو پخوا به بازارونو ته ډېر لاسرسی نه و، خلک به نه سوای تللی بازارونو ته، قصابي وې به ډېرې کمې ویلې. نو همدغه لاندې موسم چې یخ وي او یخني یخ وي او په یخ کې سړی زړم ډېر خوږېږي غوښې خوراک ته، یا بیا موږ سیمو کې ډېره شوروا پخوي. شوروا عمومي کلچر د خوراک همدا دی، شوروا ده. نو لاندې غوښه په همدا یخني موسم کې چې واوره اوري او کور توخانه وي، ګرمي وي او لاندې پوخ کړی وي، هغه ژمی په همدې باندې تېرېږي.
د نوموړي په خبره چې د دوی په سیمه کې څوک له پسنه څارمن نه باسي، وړه یې په لاس ورڅخه شکوي او له هغې وروسته یې په اور سوځوي. دی وایي چې د لاندې پر غوښې دوه میلې کوي.
نو هغه ډېر پسونه په الیل کېږي، دا یوه میله یې، بیا یې دومه میله یې همدا وي چې کله لم تېر پرې کړي، لم بیا په غوښه کې نه دوه کېږي، نه ځړوي. لم ځان ته ټوټه ټوټه کوي، هغې ته بیا موږ سپیدې وایو. بیا په موږ سپیدو ته غوښه ورچوي او هغه په هغه د سپیدو په دو کې په غوړیو کې خپله کبابېږي. هماغه به یوه میله یې د هغې، یوه میله یې بیا د سر او د پښو یي.
د لوګر اوسېدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندې کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې دی ونه قضا کېدونکي دود او میلې په توګه کوي.
اول یې په بیا تی باندې وسکولي، کله چې وسکو نو بیا یې حلالي، کله چې حلال کې نو بیا دوی راوړي په تناره باندې الی، تناره باندې داسې لټ پلټ واړی داسې کوي پوخ کې، یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترې نه، او دا ناپسه په تناره باندې خواړی او خی ولی والی دغې نه وروسته راواخلي لمر ته یې واچوي. لمر ته چې کله کېږي دا پاک سره ومینځي، مینځل نو وروسته بیا لمر ته کېږي. لمر چې کله وچ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخ هم که نه، او دا مچان مچی دا شیان هم نه وي، سهار لخوا چې کله راواخلي نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې دا لم باغې سلامت ځان ته پرې کړې، دا نور بیا په تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسه څخه سرمن نه باسي، یوازې ویښته یې په اور سیزي.
له هغې نه وروسته بیا دا هر کترې کې یو سری پرېږدي، داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکړي. له دغې نه وروسته کله چې سریپ کې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان ته مالګه اچي، د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه. بیا چې کله مالګه پرې واچوي نو معمولا زموږ سیمو کې چې دا داسې یو اوږده لکړه راواخلي، ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچوي. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې، یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي، د هر کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی.
د شکردري اوسیدونکي نسرین بیا وایي چې پخوا یې کورنۍ ډېره مالداري درلوده او دوی له ډېره پخوا راهیسې لاندې کاوه چې لا هم دغه دود پالی.
بیا به یو شپه ودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل، هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې لاندې کوو. بیا به هغه چې دغه منی شه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل، دا درست پښې ورته ټوټه ټوټه کړې. بیا به نوم شو نو چې پلانی لاندې کړی دی. بیا به لورګانې راغلې و مسیانو، دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و، جیجیخ دی و جیګار دی و پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي. بیا به دا خاصه شپه به وه، دا میلمانه به درس راغلل، بیا دا غوخه نو زما نکاح خدای دی بخید د باغه د غوخه بم دسته کی خود ته به درسته د سی پاز وخله ټوټه ټوټه به کړه په د غوخه د سی مایچا مایچا کنه ته به ورق ورق راځي به کړه او مالګه به وخله و هم د سی به پیو کاسو کې بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډې وی سرونه پټ به بم دلته باندې کړه به سر باندې بم ته جالی واچاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خخاور وغه نشته درس بالا خانی وی بیا بم جالی مالی شي پیو واچاله چې مچ پکې نه نه په شرچې پکې نه نه
دونو موري په خبره چې په خوا به دوی لاندې کاو مګر غوخه به ډیره پاکه وه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوی او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وختي خوړلو ته زړه نه کیږي
اوس چې خلک وچې اوس نو دغه خاورې میکروب مچان بیکینی او بیا هغه بچی کې یو هغه یو تک میکروب دی یو تک مرز دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت ولا کچاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دین چربی پیژندل کینه ما قوی غوړونه ما غواکې خوړلې اوس زکه چې توانی نشته او دکی پوګدی دا خو ما په خوانی سابقه اردو کې و چې خک لک لک توار در د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی
عبدالشکور بیا وایي چې په کور کې د لاندې غوخه د چانه د خوخه خو کله چې دوی د لاندې په نوم په سهلالوي په همغه اوله میله کې ټوله خلاصه کړی وي دا چې ولی هغه وایي
ما خو لاندې غوخه ډیره خوښیږي خو کور کې مې څوک سره خوشاله نه دي کله زه خپل هر کار لاندې کوم او کور کې دا وچه غوخه دا وسلي دا وچه غوخه نه خوري نه پیږي دا څه تاثیر ده هیڅ معلوم نه شي دا تازه تخشاله دا وچه نه خوري از زه خپل وچه غوخه سره ډیره مینه لرم او
د میدان وردګو سیدونکو حسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوخي پختنه کوي خو د نوموړي پخپل نه خوخيږي ځکه د لاندې غوخي بد خاطره لري
اکثره لاندې غوړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوخيوي خو ورېږي کې خوخيوي زمو پخپلې څوخه کني شي خو به لاندې بالکل نه دینانې غوخه خو خایو بې ډېر تیز وي یعنی څه کوټه کې خو طاقت بالکل نه کې خو zarar خامخال لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبيعي شي ما یو ځل خړل خو ما یو ځل مریضه کړی ما
د حسینې په خبره کله چې په کلی کې وو نو د ډېر خپلوانو کرا لاندې په میلی تللی خو اوس چې په خار کې دي که خپل هم لاندې کوي تر ډیره پرې میله نه کوي
درنو اوریدونکو دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدار تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیری بے دردن تیری کے دلداران تیری ژوند له زهرو ډک
چه پاس ولاړ نن چې کینم لانا سنیم چه پاس ولاړ نن چې کینم دا وخت روان دی ولی او انتظار نا تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدار نا تیری دا جوند لزہرو ڈک تیری گی